زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وخت 4 بجې دی. تر 5 بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسطه خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خبریږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. د ګډو ګټو امنیتي تړون وایي د تاجکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د دې تړون د مشر طلعت بیګ مصدیکوف په وینا روسي رسنیو نن راپور ورکړ چې تاجکستان ته د وسلو د ورسپارلو لست چمتو کوي، خو تر اوسه دا موضوع روښانه شوې نه ده چې کله به دا وسلې تاجکستان ته سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان امنیتي ځواکونو په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا 3 وسلوال ووژل شول او 2 نور د افغانستان خواته وتښتېدل. روسیه، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځنګړي ادارې سیګار سر لننه د یو خپلواک ادارې په توګه منحل شو. دا اداره چې په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې و، هدف یې په افغانستان کې په پوځي، پرمختیايي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش و. سیګار خپل وروستی راپور تیره میاشت خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کال پورې د امریکا کانګرس شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر د افغانستان بیارغونې ته ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړي او اټکلې کړی چې 10 میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. د بلوچستان په مرکز کې یو امنیتي چارواکي وویل چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 امنیتي سرتیري او 50 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د بلوچستان د مرکزي کوټې په ګډون په لږ تر لږه 200 سیمو کې همغږه عملیات پیل کړي دي. له دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکی، ګوادر او نورو سیمو څخه د نښتو او چودنو راپورونه خپره شوي. بلوچ بلتون پال د بلوچ بلتون پالو یو ډله بلوچ لیبریشن آرمی د دې همغږه عملیاتو مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې د غزې او مصر ترمنځ د رفا پوله سر له سبب پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنگټن لخوا د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرایلو پوځ وایي د رفا پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې د اسرایلو تایید لی ترلاسه کړی وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفا د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرایلو سره شریکه نه ده. دا پوله د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی څرګند کړی. عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنگټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی وایي ایران چمتو دی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو په بدل کې باید پر تهران لګیدلې بندیزونه لري شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ وویل چې تهران ته داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پې پوهېږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي.
د ژوند رنگونه آزادی رادیو څلور وشت کله نشوه. د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماشام په 2:30 آزادی رادیو خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د آزاد افغانستان د رادیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هر کله مو کوم د آزادی رادیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیل منو سره چیړم چې د رادیو څکړي څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي رادیو څلورویشتمه کلیزه ده. څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي رادیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماښام په 9:30 په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده د لوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خره خلاصوایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالح ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ پورزو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوان د افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولی. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې ورسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استفاده کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته سیرما د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې ورسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د آزادی رادیو څلورویشت کلن مزل ډیر لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د آزادی رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د آزادی رادیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګا کې پر موټر یې د نخلول شوی ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې واکته ستانه شول، کابل کې د آزادی رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. آزادی رادیو اوس مهال خپلو میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د آزادی رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ آزادی رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د آزادی اروپا آزادی رادیو د پښتو او دری ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیوي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننه بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شغلی هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلور شپږو کلونو کې لاغه پایله هم لا سجر له سره همکاران ولا په مختلفو مواردو کې مو لد دوی نظریات اخیست دي او تر اوریدونکو مرسول دي. دوجل سه کلمړی لتا سو وورو د آزادی رادیو په ارتباط کې په لاندو یو خاطر را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې زه د رادیو کلیزا هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم.
مننه.
نو د آزادی رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري او سره آشنایی لري او سره بلد دي. دا یو داسې رادیو چې متنوع پروګرامونه درلودل او سره ډیره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی و. نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ورنه جاستي.
یعنی کوم خاطره مو زهن ته نه راځي سم له لاسه؟
ولې نه، دا په هغه وخت کې مګه یو مشکل دی اوبو را پیښو دی، برق او دا مسایل را پیښو دی. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په هکله، هغه وخت د هیچا پام نه و دې خبرې ته، او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و، بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام ټلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویلې چې دغسې موږ شپږ ویشت سیندونه لرو په طول د کال کې، او دا که مدیریت چې موږ به د برق د لحاظه، د زراعت د لحاظه به موږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دغه زموږ محصلینو دا پروګرام اوریدلی و، ډېر خوشحاله و. هغوی حتی ویری چې دا خو زموږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي او به به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړي. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطح مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما آبروی ما او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسائل دا منځته کېږي را مخته کېږي ما ته هغه ورځ را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورو که ټول سر ته ونه رسېږي اقلا نور خلک هم په هغه باندې باز شو کي نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ. یو خو به زه درته ووایم چې وخت بی وخته مو زنګ درته وهلی ده او کېدی شته چې یعنی مشپه نا وخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را ویښ سوی یاست که څرنګه؟
مننه شمار صاحب تاسو ته سلام ویله جناب د دیال صاحب ته او اورېدونکو ته او دغه کلیزه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبلیغي او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی می درلوده که می ندرلوده اطوان با تلفون که و باو چشای چیز ما پا واس که و چشای بانده چیز پیدم اغا ما شریک هول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پو ازادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگا ده وزیر اکبر خان ده ستیدیو پا وقت که منظم تقریبا الته تلو ځینې برنامه داسې وې چې په ژوندي توګه نشرېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم وو تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې فعالېدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته هلته څو ستډیوګانې دي یو ته چې ننوتلو دلته تلیفونونه غلي و خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه. اوس چې راوزه دروازه بنده ده قلف خراب شوی و نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو. تلیفون هم نشته او غږ څوک نه اوري ستډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ دننه نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو تر څو چې بیا څوک په دې دهلېز کې و دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی هغه قلف خراب شوی البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما دپاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغسې یو مشکل هم
په هغه وخت کې موږ دې شي ته پام هم نه و چې دا یا شکایت وکړو یا چېرته خبریال موجود و. نو ما داسې فکر نه کوم چې زه باید لاړ شم دغه شکایت وکړم. نو احتمال د دې و چې خپله خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولې.
دودیال صاحب د پتیرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي. یعنی هغه ازادي تر حد غځولې ده تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي راډیو په برخه کې تاسو دغسې څه اورېدلې دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اتمر صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د خاطر روان ډیر تاثیر وکړ. هو امریدل د ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډیر سنجیده او ډیر دقیق وو. دوی هیڅ کله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډیر باخبره او ډیر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساختي نوم واخیستې، سمی عباس نوم واخیستې، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب عزیز صاحب چې د یو درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولی. البته دا په هېڅ صورت سره د هغه تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو را پیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان و دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضا نه غلط استفاده وکړله، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړی اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل، حتی هغې کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکې او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده. اما هغه تنها چې هغه د ټوکو د خندا وو لکه د ګوړی اچار دایله دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کلاسیک کومه خبر، داسې کومه تبصره، داسې کوم گزارش زما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو
مننه د جل صاحب. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه. نوشابه آشنا هغوی خو له امریکا شخص سره کار کوي، د هغوی خوره حسیبه جان شهید له مور سره همکاره وه. دا آوازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وي که نه سره ورته وي څوک چې کله اوري. مننه د جل صاحب. اتمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یوې موضوع ته تیار هم نه وي، خو له ازادي راډیو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو په یادیږي چې په یوه موضوع کې مو خبرې کړې او وروسته بیرته چې مرکه ختمه شوې او له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې؟
نه، والله یقینا چې دغسې خبره نه ده شوې. یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړې او مرکه مې بیا اورېدلې، هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړی وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري، بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره هېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې یعنې ما په دې باندې هغه نه ده کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه دودیال صاحب. د دې تر مرکه پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکه را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلی وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې؟
او چې شافره نشي
نه
ما سره دا د نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کوم څالو راته کالو سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا او دا نو راډیو ما ته زنګ واه او دا و سرشماری کې ورا سره خبرې وکي ما دا موضوع شروع کړه د دیموګرافي او د نفوس تحلیل دا یو بحث ده دا په اقتصاد فاکولته کې هم موږ تدریس کوو زراعت فاکولته کې موږ تدریس کوو او دا یو مضمون و دا کتاب هم ما تعریف کړی و ما دا سرشماری هغه اصول شروع کړه چې دا څلور مرحلې لري د پلان جوړولو مرحلې د بیا پسته کنه د فورمې ویشل دی ترنینګ کول دی نقشې جوړول دی دا مسایل نو دا خبره ډیره د کتابي شوله تقریبا ما ته د څه کار کېدل چې زه هغه چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړی و حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول زه فکر کوم چې تاسو نه تاک د څه فکر وکړ چې زه ولا بيسي د سم فضا مې جوړ کړل نو زما مرکه بیا کته کړل بیا خپل یو دوه خبرې وکړې بیا راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع بیا راته وویلې او خو دا ځلې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره ړومبی خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه سم نو بیا مې په دغه ساده الفاظو وویلې چې سرشماري دا معنا چې موږ څو کسه یاستو مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي لورګانې دي لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي ټول څو کسان دي څومره غلط کاریږي کور ته څومره کوټې نقشه کېږدا نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله او د نطاق د خیر دي ویسي چې زما خبره ډېر زر
دا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب البته دا زه او زما همکاران کله ناکله وخت نه وي ممکن یو مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یو برخه کم کو مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې کچیرته زه یو ساعته خبرونه مخته وړم نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خبره کم د یو موضوع باندې زموږ څو علتونه دي ما سره دقت کړی ده یو خدای دې افغانان له لوی سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک ویناز دک لکه په اروپایي هیوادونو کې لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ورزده کوي چې خبرې څنګه وکړي موږ په لوی نه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو یو خدای خبره ده او بل شاید د ژبي خبره هم وي زموږ په ژبو کې فصاحت کچرته ورته وایم ډیر زیات نه دی کنه یو نیم وخت البته له تاسو دوه درنونه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو د سره ته وایم مثلا په دې ژوندوی خبرونه کې چې ځکلایم له چا یو پښتنه وکم هغه وایي چې ته دغه سوال پریږده زبا یو ورغه مخکنی موضوع ته وضاحت ورکم دا نو ډیره سخته تمامې شي اوس محترم استادانو دې له خاطر سي دغه ژورنالیزم د څه لکه یو زنجیر هلته سي یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې لدې کړي سره غبل کړي یو ځای کې نو دا چې پدې کې یو خوانی موضوع را داخله سي بیا ستونزمن شي بیا ممکن فکر په بل خوا لاړ شي او دې د دې میلمه خبرې زر څو قطه کې چې دا هم بیا په خپل یو جنجال دی خو خیر
بالکل دا پروګرام وخت هم ډیر مهم یا خو
دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبريالان په خپل هم د لپاره نه چې ځان ته برات ورکي د مرکې د خبرو لنډول په خپل یو کمال دی چې باید هغه مهم چتره کنداونه کې باسه به دوام ورکو خصوص د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمید الله فاروقی څرګندونه لرو چې د ازادي رادیو د کلیزه په ارتباط له ازادي رادیو سره شریکې کړي دي شغل فاروقی له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس او نورې مهمه دندې په افغانستان کې تفسیر کړي دي
د نوې خو بخون خو خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل وار سره د دغه بایزته رادیو او د خبر رسول کې یو آژانس وایي چې څلر وستمه کلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د هغه تلاشو چې په څلور لسو کلو کې د خپل رسانې حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلود د دوی نه قدردانی وکم او خپل صمیمانه تبریکات ټولو هغو کارکوونکو ته او هغه کسانو ته چې په دې راسته کې زحمتونه ایستلي او ټولو ته ورسوم. زه خپله واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنې د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړی او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي چې اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی نه مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې دغه رسنې دپاره د اخر کې د امریکای د حکومت د پالیسی د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ضرر شي او یو ځل بیا د رسنې ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنې او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلې وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجونه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اورید. نو اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمل شوي په دوی باندې. زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زر رفع شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډیر په زړه پورې خاطرې لرم. خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصلي چرنګپاري وکم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړ شوی وه. او پس له هغه هم په دې جریان د څلور ویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه امواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو دپاره همیشه ماته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل علاقمندانو سره شریکم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغسې موافقه او سرلوړي اوسي. او مننه. السلام علیکم.
لا استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. ازادي راډیو څلور مشت کلنه شو د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه خبرونه کې د پانتون دوه استادانو بشیر دودیال او ساقط مرتبه لنور کړی دی. بیرته کدی بحث ته په دې باور برخه کې راشو. دودیال صاحب کته سو د ازادي راډیو ته وګوري څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا راډیو وکړي او یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسیدلی وای.
تیر وخت کې خو چې کارونه کړی دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنې ورته ناست، ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګوري نو بیا په قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندي وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله
زما دو درې زوی کې عکس کې هم راغلی په دغه میز کې به ایښی وه او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شنو حال دا چې د خلکو علاقه مندي هماغومره ده دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو مثلا د ازادۍ په څپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا په خپله ازادي مجله دا مجله ازادي په دري او په پښتو د ازادي مجله دا یو ډېر ښایسته پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساره د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو متاسفانه دغه څلورو کرونو کې چې دغه چې د راډیو دا تصمیم ونیوو چې دغه منځنۍ څپې او لنډې څپې دا یې قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دغه باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري که تاسو وکولی شئ لطفا دا بېرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته
مننه دودیال صاحب اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تېرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به هم درلود یعنې مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای
ګوري اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقه مندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر دغه ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وینډوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقه مندی سبب وګرځي زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیا شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي نه دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحل باندې په مختلفو توقعو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی په اوله کې لکه چې دودیال صاحب وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو یعنې د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګور په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه څپو موږ اورېده او دا ډېر ښه یو امکان و چې خلکو ته مؤثر چې دوی و هر ځای کې چې د ازادي راډیو سره دوی وصلي او زه خپله خو زما بیخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت نه یادم یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي راډیو ځینې اورېدلی یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسیو نه په هغه وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي بل دغه تفسیري هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکي و متخصص کسان به نو دا ډیر امکان د دې ډیر زیات چې خلکو د رادیو ته لاسرسی درلودلی. اوس لکه چې دوی دیال سره ویلي اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ نه لاسرسی نه لري، یا مثلا د هغه په استعمال په استفادې باندې نه پوهېږي، یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک دې دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچي. نو که ممکن وي دا، نو دا به ډېر ښه خبرې چې د یو لارې نه داسې زمینه وسایي چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر اسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شوو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل، او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دغه څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار و چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړه. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی دیا سه ویلې، او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنې ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره، نظر په شرایطو سره کمیږي زیاتیږي. دا ښه خبره ده، او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی سي په مجموع کې، البته د دې لپاره زه نم مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو او کنور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. یو شی چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډیره حد کم و، هغه دا چې یو مشکل به یاد کو خو په دې یو خبرونه دی، خو بیل شاید له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې یو مشکل به یاد کو، بیا به دې مشکل حل لار نه یادوله. د څنګه د دنیا سپټ اسلام سره هم نظر یاسي چې په رسنیو کې دا شی ډیر مهم دی.
بالکل بالکل، رسنۍ نه یوازې دا چې خبری مسائل وړاندې کوي، ذوقي مطالب وړاندې کوي، اعلانونه دا ولري، بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده، خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو. د خلکو معلومات ډېر کم دي، حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي. د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسایل خلکو ته اوروله، حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعضو ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې، زموږ باسواد خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي، شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپي عوامو زنده وي، عوامو ته خلاصه کوي. زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه ښودل ازادي راډیو سره په همدې خاطر، بیا به نو یو بل ته ویلي چې دا ازادي راډیو خو دغسې وویلې، د ازادي راډیو والا دغسې وویلې، نو دغه ارسی هم ډېر شو. یعنی دغه توازن تاسو ساتلی و، د تفریحي او ذوقي پروګرامونو تر څنګ خبري برنامې ستاسو، او د خبري تر څنګ بیا معلوماتي مسایل، دا مو ښه توازن برابر کړی و. او اهمیت یې په افغانستان کې همدا ده چې دا معلوماتي برخه د خلکو لپاره ډېره زده ده.
مننه. همدغه د معلوماتي برخه کې داسې نه و چې دا تنها د راډیو خبریالانو له نورو سره معلومات شریکول، د راډیو زما دغه کلونو د تجربه په اساس باندې زه د نتیجې تر رسیدلم چې راډیو د خبريال او د خلکو ترمنځ، د خلکو د خبريال ترمنځ، د خبريال د تحلیلګرانو ترمنځ، او د ټولو ترمنځ د معلوماتو تبادله ده. په ډیرو مواردو کې چې دودیال سبلتاس سره، اتمر سبلتاس سره، او لنورو دوستانو او استادانو سره چې په راډیو کې خبري کړې دي، ډیر څه د یو خبريال په صفت باندې خبريالان هم زده کوي. او ما ته خپل شخصا دا شخصي تجربه زله تاسو سره شریکم، ما ته هغه پر معلومات شین چې ما تر لاسه کړی پر اړو کې ډیر خوند راکړی. یو مثال به تاسو ته درکم، یو وخت په افغانستان کې زلزلہ شوی و، یو ډاکټر سره ما خبرې کولې، یغه ته ویل چې دا زلزلہ شوی د څوک، خلق باید څو کړی وای هغه کسان چې چیغي وهی هغه باید څو کونه شخوري ماته سپکان خورځ دې څو وای هغه کسان باید وښ خوري چې سر تر خاور لاندې ځکه د څوک چیغي وي د خوشوندای دی ما دا خو ګوره دا مې وسم دا خبره په ذهن کې شته بل څه ویل وای کزاړه کسان مرستې ته ضرورت لري او په خاورو کې وي اولین کار چې خلک د ژغورنې لپاره کوي باید دا وي چې خولې ته لاس ور واچوي د مصنوعي غاښونې راوباسي چې د پوستونو کې بند نشي ملګرو دا هم یو ډېر په دې اساس وخت کې بیا دا تشریح کړل چې منډه څرنګه ووي چیرته ودرېږي کې لاس ماتې څور سره کې په شمه ماته څرنګه وکړله ملای ماتې یعنی دا طبي موضوعاتو باندې په ډېر روشانه مې اوس په ذهن کې شته عین شکل د سیلونو په برخه کې دا د ډاکټر صاحب ملکزی خدای دې لري په جرمنی کې چې دغه د خبره زمانه یې ریشه و انسان بوتل نه دی چې سیل وړي وي او تی سر چپره و ځړوي ځوړن کې چې او به له خلی ووزي کې څوک په پورته کې سره کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجرات او به داخلي شي چې د مرګ سبب شي د سډیر زیات موارد دي چې خبريالان له استادانو زکه بیا او استادان له خلکو اوري خلګي هم ل رادیو اوري اتمر سه د رسنې او ټولنه لکه څنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره چې دغه رابطه باید ډیر ټینګ شي د دغه رابطې په برخه کې ازادي رادیو څنګه د تشکاري
ګوري رابطه یو وځي رادیو هم نه ده کنه که څنګه افغان چې دا سوال لږه زه واسي
مهرباني
واسي ته یاسو غوري رابطه یوازه پرابیو مې زما سره ټول رسنې راوي کی دي اته زمونږ او تاسو د خبرې مجلسونه دا خلک سره یو په پانتوم کې یا په مکتب کې یا مثلا په نور ځایونو کې دا ډیر مهم دي چې خلک سره تاسو معلومات شریک کړئ نو د رادیو په برخه کې هم دا خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي د خلکو هغه د پوهې اندازه پورته کیږي او دا د خلکو په ګټه دی اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هیوادو کې وګورئ او په افغانستان کې وګورئ زه تاسو داسې ویلی شم چې په دغه څلېرویشت کلونو کې یعنی تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوي که داسې یو معیار تاسو ټاکئ یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی سره د دینه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه وه د راډیو مونږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې لیکن د ازادي راډیو نشرات اورېدونکي ډېر درلودل او دا متنوع و متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره یا مثلا که تاسو پرتله کړئ هغه مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول دا ټول هغه دي یعنی فیډبک دی د خلکو نه څومره خلک د دې لپاره علاقه مندي درلوده څومره دلچسپي درلوده او څومره دوی سره تماس درلوده او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې او همداسې بیا که تاسو وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کارکوونکو ارام تاسو د پامه مغرض او ځکه چې ډیره رادیوګرام ته موږ ګورو چې امکانات او سره ډیر دي لیکن مسلکی کس هغه چې په مسلک باندې پوښ هغه چې کولای چې خلک ته مواد ورکي هغه چې کولای خلک ته پوهه ورکي دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوی نه ده لکه چې اوسم پر رادیو ازادي کې ده او رادیو ازادي په دغه څلورش کلونو کې دومره معلومات په هره برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی
مننه اتمر صاحب د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد او د پوهنتون ابوالاحرار رامیسپور یو پیغام ازادي رړو تر استولې دی په دې کې د ازادي رړو په ارتباط یو خاطره هم را سره شریکوي دا سره اور
تر ټولو لوملای د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره د رادیو ازادي د تاسیس سلور وشتمه کلیزه د دې قدرمنې رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه له کومې مبارکي وایم. زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې مې د دغه درانه نشراتي بنسټ له ټولنیزو او بشري حقونو اړوند پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړ لرم. غواړم د رادیو ازادۍ په هکله د یوه خاطره هم رایاد کړم چې زما په شخصي او اجتماعي ژوند کې ډیر اثر کړی ده. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژې په میاشت کې د کابل پوهنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیاشۍ په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالي واوخت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل شول. په هماغه مهال رادیو ازادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه له ما سره د یوه بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو ازادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوي رامنځته شوي په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړپوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بلې ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړپوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړهمارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډیر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر نن پورې دوام لري.
له ښاغلي رامسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی و. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلی سلمانسو ازادي راډیو څلوریشت کلن شو. د بحث لپاره مو د پانتون دوه استادان بشیر دودیال او اسحاق اکبر ته بلنه ورکړه. دودیال صاحب، د دې خطر چې دا خبرونه ورورو راون غاړو، ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو د پیشنهاد وکړئ بهتر اداده چې په افغانستان کې د نشیات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدی پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو ووره څه پیشنهاد لري؟
ډیر خبره ده. خو اگر چې محتوا خو تاسو خپل د خپل پالیسی له مشانه جوړوي، موږ په دې باندې پوهیږو دا تاسو کاملا ښه سنجوي. خو دغه اوسنی شرایط دغه بیا بدل شول. لکه هغه چې موږ تاسو څلیرش کاله مخکې په احتیاط سره شروع که قدم په قدم لاړو، پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر د ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت کې موږ تاسو په جرأت سره د ښځو حقوق هم مهم بیانولی شول او دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ سره په احتیاط سره سره غور پی باندې وکړو. په دې معنا که چیرې اوس موږ هغومره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او د دیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوه ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خواران حیران پاتې دي. د دې خوانه زمونږ او تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه دوی ته ډېر دلچسپ دي. د بل خوانه قیود ډېر زیات شوی دي. دا ما بعد از موږ خلک ډېر مایوس نه کی متاسفانه. ولس ډېر څه غواړي، ډېر ارمانونه په زړه کې لري او راډیو معلومدار دي خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي. اما د روحي لحاظ او په خلکو باندې د زړه سوی په خاطر، د دلسوزي په خاطر به موږ دغه ډېر ارماني ارمانی خبرې چې هغه د نجونو تحصیل ده دا به هم کوو، دا به وایو. اما داسې نه شي چې خدای نخواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفګان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو. البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي. خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډېر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
دودیال صاحب، دا ستاسو تر همدې خبرې پورې یو وخت د بی بی سي د نړیوال راډیو کلیزه وه د انګلیسي پروګرامې ما یې خبرونه اورېدې. د نړیوالي دوهمي جګړې پر مهال یو کلیپ د خبرونو کې شوت نو ویل چې دومره پوجان حالت وشل شوی دی دومره دا وشل شوی دی دومره دا وشل شوی دی به په دې اخر کې وویل چې یو ډیر ښه خبر هم لرو هغه خبر دا دی چې د فلانی سمندر غاړې ته دومره خوراکي مواد ورسېدل او هغه پوجان چې حالت په بد حالت کې دی یو ګټه خوراک ورسېدو په هغه وخت کې مال ځان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نوونه وایي او په افغانستان کې خو شکر دی چې لشترلشه جنگونه نه لرو کنه جګړې نه لرو او یو بل خبر هم داده حتی په زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته. اتمر صاحب تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندې سل ریاست لرئ؟
زه خو داسې فکر کوم چې محتوا خپل د پریډیسران د رادیو کارکوونکي او هغه متصدي کسان چې دي د پروګرامونو دوی خپله پوهېږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق دوی خپل پروګرام او برنامې عیار کړي او تر کوم ځای پورې چې زه مثلا ازادي رادیو تعقیبوم هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه بیل صفحه ده هغه چې زه لولم په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی دا چې موږ باید هر وخت کې رادیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو د خلکو د برداشت د خلکو د طرز تلقي طرز فکر نو د یو مسؤول رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي. اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دودیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد موږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او بسند خلکو په هغه کې راغلي لیکن دا خبره هم یو حتمی سوال دی چې موږ زمون خویندې زمون لزګامې زمون میندې کار ته ضرورت لري زمون خویندې دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري دا که څوک خوشحاله کېږي که څوک خفه کېږي دا موږ خو د دې دپاره نه وایو یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحاله شي یو څوک خفه شي دا یو غوښتنه ده د خلکو غوښتنه ده او رسنۍ د خلکو د غوښتنه یو هینداره ده یعنی
او بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي دې کې هم شک نشته
یقینا په حقایقو باید د خلکو غوښتنه ده خپله طالبان دا خبره کوي لوړپوهي طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ او دا غوښتنه د خلکو د ولس خوښه ده دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ انتقاد کوو دا غوښتنه په دې معنا ده چې موږ مشوره حکومت ورکو د دوی د ښه حکومتداري په خاطر او که تاسو داسې فکر وکړئ چې مثلا که دا مکتبونه هم داسې بند پاتې شي نو دې کې هر کورنۍ کې یو دوه درې د تحصیل نه محرومېږي دا که د دوی ورور هم وزیر وي که د دوی پلار هم وزیر وي د دوی په زړه کې دغه داغ پاتې کېږي چې د دوی لور او د دوی خویندې بې تحصیل او بې سواده پاتې کېږي او دا داسې خبره هم نه دی چې د پیسو په راتګ سره دغه تغییر ومومي یا مثلا د اجتماعي تحول په نتیجه کې دا خبره تحول ومومي یا تغییر شي دا خو د یو نسل تباه کېدل دي دا بیا نه جبرانېدونکی دی دا همدغه پنځه کاله تاسو په پنځوس کلونو کې جبران کولی نه شي دا پنځه کاله چې اوس دوی د درس نه محرومي دي دا په پنځوس کلونو کې تاسو نه شئ جبرانولی او زما خپله یادېږي کله چې دغه د کرزي صاحب حکومت راغی ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو تاسو یقین وکړئ چې موږ
خپل د خلکو د کورونو تر شا تلم او دروازه مې ټکولای دی او غوښتم دي چې ماته انجینر په کار دی ماته مثلا دا کس په نه پیدا کېده ځکه چې هغه لس کاله په افغانستان کې چې پنځه کاله د طالبانو پنځه کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم د درسي داخل له منځه تللی و او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي په انګلیسي باندې څوک نه پوهېده په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده په دغه انجینري او په دغه زراعت په دې شانه باندې یعنی اوس کم و دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دی نه باید مونږ انکار نه کړو سره د دې چې نظام خو که خراب و خلکو ته دغه فرصت مساعد و مکتب و پوهنتون سره د دې د چې کیفیت دومره پورته نه و لیکن بیا هم د نشته ډېر څه ښه و او د ورسی کلونو کې مثلا پات نونس د زراو نونس او اتلس کلونو کې چې زه افغانستان کې هم نو موږ به چې یو پوسټ اعلان او تاسو باور کوي چې زر سی وی به موږ تر رسیدي او نیم زر سی وی به موږ تر موږ پیډ چې د ټول ظرفیت ولس کې شته خلک سره شته د ظرفیت پیدا شي د یو انجینر د پاره د زر سی وی راکړه نو دا سیستم بیا راشي تخریب شي په اصطلاح قطر شي بیا جبران د دې مثلا په 50 کلونو کې تاسو بیرته هغه انجینر هم نشئ پیدا کولی هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی د اقتصاد هم نشئ پیدا ټول هغه دي نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه ترسره کیږي داسې خو نه دی
دا ستاسو خبره په ځای اتمر صاحب یعنی هغه حقایق چې پټولن کېشته هغه باید وویل شي او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي د دوی په غوښونو باندې نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی لیکن په ورته وخت کې دوی یو سپتا سو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي دغه کې یو څه توضیح کړئ لطفا
انا په دې معنا دا د انسان روانشناسي او عجیبه پیچلتیا لري بعضی وخت په یو موضوع ډیر تاکید وکي هغه اوریدونکو ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې ولا دا څنګه دومره زیات تاکید وکي نو دا په دې شکل سره وایو چې موږ پیغام او دغه پروګرامو محتوا مؤثر وي مؤثر نه هغه وخت چې ډیر زیات تاکید کول هم ندی په کار یا داسې چې شاوخوا مسائل روښانه نشي او مستقیما موږ ډېر تاکید وکړو او داسې هم نه چې موږ هغه د حقیقت نه سترګې پټې کړو بنا پر دې چې د افغانستان شرایط نامناسبه دي ولا چاته خطر پېښ نشي نه هغه لارې به لټوو داسې هنرمندانه شکل باندې ځکه چې ژورنالیزم تاسو پخپله پوهېږئ چې ژورنالیزم څومره باریکي لري مخاطب باید څومره وپېژنو مسایل باید څنګه جوړ کړو په کومه ژبه یې ووایو په کومه سات ای وایو لکه ما چې لومبه یو مثال ورکړ چې زه په هغه وخت کې متاسفانه هغه د دیموګرافي مسایل د نفوس شمیرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شوه په بې خبره شکل سره نو داسې ونه شي چې بیا خلک بیا د سردکیږي نو د خلکو په ژبه باندې او ډېر زیات تاکید هم نه ده په کار چې خلک شکمن شي دلته یو کیسه ده وایو پلانې سړی راغی ویلې چې هغه کوم دوست و د یو چا نوم یې واخیسته وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي نو دغه عامر ومنله دوهم ځل راغی وایي ته زه په تاکید سره درته وایمه قسم کوم چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي نو دغه دویمه خبره رئیس و نمانه رئیس تشک پیدا شو چه دا قسم ایسنگه یاد که
چوای با قسم در تکرار
تکراری
او نو پته کوا کی بیانو دا دا شکل باندې بیا دې نه منلو ورده نو اگر ایس کاغه والا خبر منلی وای دا دوه شکل باندې بیا نه منلنو نو اگر چې رادیوګان زمونږ مطبوعات تومره چې اسکی په دې خبر باندې بيسي پیږي دا دوی ته حل ده ځکه چې ټول د ژورنالیزم کورسونه لوستي دي ژورنالیستان دي خو ما دا دې اوریدونکو دې نقطې نظر هم وویلې چې په دغه شکل سره باید موږ تاسو په مخ لوړ شو یعنی ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري پخوا یوازې ټولنه او عوام موږ ته مطرح وو اوس حاکمیت هم رابار شو هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت اوس خو نو راغلی دی څنګه کې راغلی دي حاکمان شوي دي نو اوس به دواړو ته د دواړو مسؤلیت را تر غاړو ده نو د ټولنه خلک زمونږ اورېدونکو خو راسره بلد دي کور یې ودان موږ سره ډېر ښه چلیږي اوس د راډیو هنر بدایي د ژورنالستان هنر بدایي د میډیا هنر بدایي چې حاکمیت هم لارې ته برابر
شي. مننه مننه دوجل صاحب ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته اتمر صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ.